آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو و محترم و اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د لړم یا عقرب نهمه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 18 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی
په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې په جګړو کې تر 300 ډېر ښوونځي ویجاړ شوي دي د عراق د موصل ښار ته نږدې جګړه روانه ده او حکومتي ځواکونو په جګړې کې پرمختګ کړی دی او د امریکا د جمهور ریاست انتخاباتو کې کاندید هیلری کلینټن په اف بی آی باندې د میلیونو د قضیې د بیا څېړلو په خاطر انتقاد کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د قندوز د ښار د برېښنا سیستم چې په تیرو جګړو کې وران شوی او بیرته ورغول شو یو افغان جراح په امریکا کې د جراحي د کالجونو جایزه ګټلې روسیې له لویدیځو قدرتونو سره د انټرنیټ د جګړې لمنه د ځوانانو د کمپیوټري غلو د ویرول شوي ډلې لارې پراخه کړې د نایجیریا په شمالي لویدیځ کې د جنگ او بې امنیتۍ له امله خلک له لوږې او قحطۍ سره مخ شوي دي خو اوس به روښان نورزی تاسو ته د ساعت خبرونه در واورئ
السلام علیکم د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ملکي تلفات نه علاوه طالبانو د بریدونو په نتیجه کې دولت عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي نور تفصیل د کابل نه اکرام شینواری راکوي
د افغانستان د جمهوري ریاست د وین مرسیل شاوسین مرتضوي نن د شمې پر په کابل کې خبريالان ته وویل چې طالبانو په دغو بریدونو کې تر ټولو زیات زیان عامه تاسیساتو او د خلکو شتمنیو ته رسېدلی دی چې په نتیجه کې یې عام خلک او دولت 2,900,000,000 افغانۍ زیانمن شوي دي د ښاغلي مرتضوي په وینا په تېرو دوه میاشتو کې د افغانستان په یولس ولایتونو کې د خلکو د استوګنې 15,315 کورونه 1,313 دوکانونه 302 ښوونځي او 1,000,000 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي په دې موده کې شپږ لوی پلونه 1,000,000 پلچکونه 1,300 کیلومتره سړک 203 استنادي دیوالونه او 203 نوي د تیرېدو ځایونه زیانمن شوي دي
حکومت افغانستان با تمام تلاش هایی که داره از یک طرف با بودیجه
خاقلی مرتضی ویل د افغانستان حکومت په خپل ټول توان هغه بودیجه چې په واک کې لري باید زیانمن شوي ځایونه بیا ورغوي او یې نوي جوړ او له بلې خوا هغه زرګونه خاریان چې د جګړو له امله بې ځای شوي په ښارونو او ولایتونو کې د هغوی د بیرته ځای پر ځای کولو او لیږدولو په برخه کې باید نقدي مرستې وکړي چې دا چاره د افغانستان د خلکو او دولت پر اوږو باندې دروند بار دی
خبرونو ته ادامه ورکوو سیګار وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په لسګونو پروګرامونه چې تر 2 میلیارد ډالر پیسې ورباندې لګول شوي دي ناکامه دي د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت د خاص مفتش یا سیګار دفتر دا خبره په ریپورت کې کړې ده چې پرون خپور شوی دی ریپورتر ډېر د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس آی ډي د پروژو په اړه دی چې په 2012 کال کې پیل شوی دی د ولسی جرګې لومړی مرسیال وایي چې داعش چې د پچیراګام د ولسوالۍ د بر پچیر سیمه نیولې ده د توریبور ستراتیژیکې سیمې ته نږدې سوی دي حاجي قدیر پرون د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې که چیرې داعش وسلوال د توریبور سیمې ته ننوځي نو بیا ایستل به یې ګران کار وي توریبوره هغه غرنۍ سیمه ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د راپرځېدو نه وروسته د القاعدې مشر پکښې پټ و د پچیراګام ولسوال میرباس خان امریکا ژغ ته ویلی دی چې په بر پچیر کې امنیتي ځواکونه اوس هم د داعش سره په جګړې کې دي او امنیتي ځواکونه پرمختګ کړی دي او دوه کلي له داعش څخه نیولی دي او دا هم نړیوال خبرونه په عراق کې حکومتي ځواکونو د موصل په جنوب کې د شورا ښارګوټی نیولی دی همدارنګه ملیشو چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي د موصل په غرب کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش خلاف یو نوی جبهه پرانستې ده عراقی قواوی پرون د موصل په جنوب کې ورسله دی نه د شورا شارګوټ سره نه وتل چې امریکایي ځواکونو د داعش په مورچلو باندې هوایی او د درندو وسلو بمباري وکړه. پوځي قمندانانو ویلي دي چې د روانونې په پل کې د داعش زیاتره وسله وال چې ملکیان یې سپر کړي وو د موصل په لورې په شاتګ کړی دی. خو د امریکایي هوایی بریدونو د ملکیانو نه د سپر په توګه د داعش پلان ورګډ ګوټ کړ او یو شمېر ملکیان په دې قادر سول چې د سیمې نه وتښتي. عراقي ځواکونه او کوردي وسله وال چې د پیشمرګه قواو په نامه یادیږي د موصل په لورې د جنوب ختیځ او شمال نه په خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده. عراقي ملوشو بیا د موصل په مغرب کې بله جبهه پرانیستې ده او د تل عفر په شارګوټي بریدونه کړي دي. شی ملیشي هڅه کوي چې د سوریې سره د موصل لارې بندې کړي. که چیرې دغه ملیشي دا کار وکړي نو داعش ته به د سوریې نه د وسلو او اکمالاتو لاره بنده سي. خو د شی ملیشو د پرمختګ سره بیا دا ویره هم سته چې داسې نسي چې فرقوي حساسیتونه راوپارېږي. موصل د عراق هغه ښار دی چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي. خو شی ملیشو ویلي دي چې دوی به د موصل ښار ته داخل نه سي. بل پرته رپورټونه د ملګرو ملتونو د منابعو په اساس وایي چې داعش په زور ملکیان مجبور کړی دي چې موصل ته ولاړ سي. داعش دا کار د دې لپاره کوي چې د دغو ملکیانو نه د سپر یا ډال په توګه کار واخلي. همداراز په رپورټ کې دا هم راغلی دي چې داعش څو ورځې مخکې تر 250 ډېر کسان په دې وژلي دي چې د داعش سره د تګ مخالفت کاوه یا هم د عراق امنیتي قواو پخواني غړي وو. او اوس هم د امریکا د انتخاباتو په اړه خبرونه. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د هغې د میلیونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلولو اعلان د امریکا په سیاست کې سابقه نه لري او د هغې له قبله ډېرې ستونزې پیدا کوي. کلینټن دا خبره په یوه انتخاباتي غونډه کې چې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې جوړه سوې وه وکړه. هغې وویل دا عجیبه ده چې د کانګرس غړو ته لیک واستول سي او په اړه ډیر لږ معلومات ورکړل سي. د اف بی آی رئیس جیمز کومی په یو لیک کې چې پرون د جمعې په ورځ د کانګرس غړو ته استولی وو ویلي دي چې دوی داسې برېښنایي لیکونه یا ایمیلونه موندلي دي چې د کلینټن د ایمیلونو د قضیې سره تړاو لري او دوی به بیرته دغه قضیه راوسپړي. هغه دغه لیک داسې وخت د کانګرس غړو ته استولی دی چې تر دوو اونیو کم وخت پاتې دی چې انتخابات وسي. د اف بی آی د ادارې موقف داسې و چې که انتخاباتو ته لږ وخت پاتې وي نو دوی به جنجالي اقدامات ونه کړي او د امریکا د جمهور ریاست انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه وسي. په امریکا کې د انتخابات نه مخکې هم څوک کولی سي چې خپلې رایې وکاروي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې 9 میلیونه کسان رای ورکړی ده او دو کسانو سروې چې رای ورکړی ده شی چې هیلری کلینټن تر ترامپ 45% مخکې دی. دغه سروې رویټرز او یوې بلې امریکایي ادارې کړی ده. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري. واشنگتن کې مخستان 8:38 دی. د قندوز په ولایت کې چې د تیرو جګړو په دوران کې د ښار د برېښنا سیستم له منځه تللی وو ویوونه کې بیرته ورغول شو او د ښار په ګډون ولسوالیو ته د برېښنا رسیدل پیل شوي دي. خو د سیمې خلک وایي چې پیسې ځکه نه ورکوي چې نرخې لوړ شوی دی. په مکلنو تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل نیازمند په رپورټ کې.
د قندوز په جګړو کې له نورو دولتي او خصوصي ادارو دوکانونو او سوداګریزو مرکزونو پرته د برېښنا سیستم هم زیانمن شوی دی. د دغه ولایت د برېښنا رئیس انجینر حمید الله وایي چې په وروستیو جګړو کې د برېښنا ریاست ته $2 میلیونه زیان اوښته. که له یوې خوا د قندوز د برېښنا اداره د جګړو له امله زیانمنه شوې نو له بله پلوه خلک له دغې ادارې غوښتنه کوي چې د برېښنا د مصرف نرخ باید د پخوا په څیر راټیټ کړي. پخوا د اوسېدو کورونو ته 1 کیلو واټ برېښنا په 2.5 افغانۍ ورکول کېده خو اوس دغه نرخ تقریبا 2 برابره لوړ شوی دی. د برېښنا رئیس انجینر حمیدالله وایي چې دوی له ګاونډیو هیوادونو سره د برېښنا قرارداد په امریکایي ډالرو کړی او په داخل کې دوی د برېښنا پیسې پر افغانیو راټولوي. نو د افغانیو په مقابل کې د ډالرو د نرخ لوړېدل د دې سبب شوي چې دوی باید د برېښنا د مصرف په نرخ کې بدلون راولي.
په مجموع کې هغه وارداتي برقونه چې وو د هغو په قیمت کې 25% تزید راغلی. علت او عامل د تزید داده چې ډالر په دغه یو نیم کال کې تقریبا 500 نه کم اویا او تر دې قیمتونه ورسېدل. همدغه تفاوت 25% سره راغلی ده. دا خاص تغییر یعنی قیمت ډالر جګتلی ده. همدغه ډالر د قیمت جګېده په خاطر 25% په همغه قیمت برق باندې افزوده شوی، چون بهرني قراردادونه په ډالر باندې دي او خلک سده موږ دلته افغاني تحویلوي. نو دغه تفاوت د ډالر سره بیرته محاسبه شوی ده او په قیمت دغه برق باندې افزوده شوی ده.
د قندوز خلک که څه هم د دغه ریاست له کارونو راضي دي، خو وایي چې د برېښنا د بیې لوړېدل د خلکو لپاره اقتصادي نه دي. انجینر حمیدالله وایي چې دوی د برېښنا په قیمت کې یوازې 12 پوله پر اصلي قیمت اضافه کړي دي.
یعنی په مجموع کې یو کیلو واټ برق له ضایاتو استهلاکاتو هغه سره 4.26 افغانۍ سره موږ ته یو کیلو واټ برق تمامېږي. هغه په دې حالات کې چې یو تعداد له برق نه ناجایز استفاده هم کوي، تروک یو تعداد زورمندان دي، ولیکن موږ خلکو ته 4.8 پوله سره دا برق ورکوو.
د قندوز د مختلفو سیمو خلک وایي چې د برېښنا قیمت دوه برابره لوړ شوی دی. د دغه ولایت د یو شمیر سیمو خلکو په کلو کې فیصله کړې چې د برېښنا مصرف به نه تاویلوي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د برېښنا د قیمت په اړه داسې وایي:
قندوز د برق قیمت په دې اواخرو کې جګ شوی دی. مخکې 2.5 افغانۍ وو، اوس تقریبا 4.8 پوله، چې تقریبا 15 افغانۍ کېږي فی کیلو وات بر. د قندوز خلک د اقتصادي نگانه ډېر ضعیف دي، ټیټ دی. له دې وجې نه موږ ډېر زیات مشکلات سره اخته سو.
ال دا چې د قندوزیان لپاره باید برق بیل 2.5 افغانۍ څخه باید 1.5 افغانۍ ترغلی، ولې د خلکو کاروبارونه د منځل واړه، د خلکو ستا سرمایه د منځل واړه، تر نن پورې هغه کار نه لري، روزګار نه لري، باید د برق بیل چې څه وایي ال نه چې د 2.5 افغانۍ څخه 15 افغانۍ ته ورسول، یعنی دوه چنده کې ورته. د 2 افغانۍ وس څوک نه لري، نو 15 افغانۍ به څنګه ورکی ورته؟
د دغه ولایت خلک له تیرو 14 کالو را په دې خوا د تاجکستان له وارداتي برېښنا څخه ګټه اخلي. د قندوز د خان آباد د برېښنا بند هم د 14 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دغه بند کارونه له انقلابونو د مخه اتیا په سلو کې بشپړ شوي، خو لا هم پرې د توربینونو د نصبولو لپاره کار نه دی شوی. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
زمن غږ د واشنگتن نوري. یو افغان جراح ډاکټر محمد کمال د امریکا د جراحانو د کالج جایزه ګټلې ده. زمن همکارې زیبا خاتم دغه افغان جراح سره یو مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
د امریکا د جراحانو کالج هر کال هغه جراح ته جایزه ورکوي چې په ډیرو کم وسایلو او امکاناتو باندې یو غټ کار کړی وي. دغه کالج 102 کال کېږي چې جوړ شوی دی او هر کال یو جراحه جایزه ورکوي. سکل د 102 ملکونو ډاکټرانو په دغه پروګرام کې برخه اخیستې و او په لومړي ځل په 102 کلونو کې یو افغان جراح د امریکا د جراحانو د کالج جایزه ګټلې ده. زه غواړم پوه شم کمال تانه صاحب چې تاسو په کوم امکاناتو باندې کوم غټ کار کړی دی چې سکالی تاسو دا جایزه ویوړه؟
امریکن کالج اف سرجن چې دی هغه غواړي چې ځوان جراحان چې دی هغه تشویق کړي، نو د دې په کال دغه جایزه چې ده کنه هغه مخې کوي. کغه چې ته مونږ خپل افغانستان دغه د جراحي حالات چې دی هغه د نور دنیا سره پرتله کو، د ځمکه د اسمان فرق دی په دې کې. یعنی مونږ چې کوم ماشین باندې اوس په حال مونږ عملیات کوو چې هغه ته لپاراسکوپي وایي، هغه ماشین باندې نو دوی تقریبا شل کال کې تیر شوی دی. دوی ټیکنالوژي چې دا کنه هغه ډیره په اوج کې ده، او زموږ دا ټیکنالوژي چې دا کنه دا تقریبا دا سو خیا چې هغه د شل پیندیش کلنا په خانه ده. خو کله د مریضانو د خانه وګوره، د مریضانو د اوختم چې ده کنه هغه ټول به دوی سره زموږ یو قسم دی. یعنی دوی کله چې دا مریض عملیات کیږي، هغه ځای کې دوی په یو مریض باندې مخکې د عملیات نه هر ځکه دی یو 15-16 ډالر مصرف کیږي، او مونږ چې ده کنه اغه کوم مریض باندې چې هغه شیان چې هغه زمونږ په کې دی شي دا وایي 300 افغانۍ یا 300 افغانۍ، یعنی زمونږ امکانات چې دی بي ډېر کم دي، له دې امکانات چې دی کنه هغه ډېر وچت دي زمونږ.
ها، او بل خبره ده، د ډاکټر صاحب کمال چې د جراحانو د کالج چې ده، د لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د ځوانو ډاکټرانو د تشویق لپاره دوی دغه کارونه کوي، نو ډاکټر باید د 15 یا 15 کلونو ترمنځ عمر ولري، او دوی باید یو داسې سم کار کړي. تا کوم جراحي کړي ده؟ څه ډول جراحي؟
افغانستان کې چې دی کنه لپاراسکوپي چې ده او اوس موږ شروع کړي ده. خو خوشبختانه ما خپل جراحي د لپاراسکوپي چې ده چې اوس په دنیا کې رواج ده، هغه ما په 2000 اوم کال کې شروع کړی دا دغه نه تر دغه وخت پورې ما صرف د ریټریسي دبرې چې دی کنه هغه ما دونیم زره عملیات کړی دي او خوشبختی دې په دې کې چې دې کړم هیڅ مړې نه لرو او اوس دې کنه نور شخصي شپانو کې نور حال ډاکټر صاحبان چې دې کنه هغه هم له پرستی شروع کړی دا دغه د بعد پر ټول نه غټه لستر وړنه و د دې نه علاوه چې دا کنه جرایي عمومي کې موږ ټول کارونه کوو لکه څنګه چې نور جرحانی په افغانستان کې کوي
کوم شفاخانه کې تاسو کار کوي افغانستان کې
کیور انټرنیشنل هاسپټل کې کار کوم
خا نو تاسو ویلې چې دومره زرګون عملیات هم کړی دي یس مریض نه دی مر شوی دا غوی تریخه عملیات کړی دی تیګ متنهستلی دی
تریخه سره دي چې د بورن مستلوي
دا یو کس چې د امریکن سرجن کالج د دې جایزې ورشي هغه باید د سیو ډاکټر وی چې ام خپل یو شفاخانه کې کار کوي عملیاتونه کوي ام استاد وی او ام نور ډاکټران روزلی وی څومره ډاکټران هم روزلی دي
موږ چې د ریزیدنسي کې موږ خپل کیو چې د کنه فیملی ریزیدنسي فور اګرام لري دا غنه چې د کنه تقریبا د دغه څلوخت د ډاکټر سبانو په تعداد باندې ډاکټر سبان چې د فارغ شوی دي او بیرته ریزیدنسي نه موږ چې د کنه فیلوشپ فور اګرام لرو څلور ډاکټر سبان چې هغه فیلوشپ به کړی هغه موږ په کیر کې دی روزلې دي یعنی د تخصص نه فوق چې فیلوشپ په افغانستان کې په بل کوم شفخانه کې نشته بغیر د کیور نه نو څلور موږ هر دوا کله یو فیلوشپ ډاکټر نیسو دی هغه موږ تربیه کوو بیا هغه چې هغه موږ دولت ته وړاندې کوو لکه زموږ هغه ډاکټر سیبان چې اوس په الحال په نورو ځایونو کې کار کوي هغه فیلوشپ کړی دی کیور کې د لپاروسکوپي کې
ښه نو دا د امریکا د جراحانو د کالج چي دوی خو د دې جایزې لپاره یو بل شرط هم لري چې یو ډاکټر باید په خپل مسلک کې تحقیق او سیړنم کړی وي
موږ لپاروسکوپي کې څنګه کولای شو په افغانستان کې څومره خلک سي دي کړه اغه کوم حالات په ډاکټر تزان رسي بل خصوص د تاریخ د برچ ولري یعنی هغه چې نه باندې موږ څه پورې کار چې د هغه جریان لري 2020 مریضان چې د کناغه موږ لپاره تیار کړی دي
دا غ جایزه چې تاسې ته درکړ شوی ده د جایزې کې پیسې دي دا
یو څه پیسې د کلی چې هغه کې د ستا د ټول مسرت چې د دې کې شامل دي د دې نه علاوه چې کنا تاسو لپاره د هغه ریکګنایز سرټیفیکټ درکړي
ښه
په هغه چې د څومره کورسونه یې هغه ستا د فار مفتي او څومره لیکچرونه چې یا کا مفتي د ټول نه خپه اند دغه وکړه چې غره سیبان سره به مریتي کېدل او د خپل نظریات پر دغه سره تبدل کول
ښه ډاکټر صاحب کمال چې دا دونیم زره مریضان چې تاسو عملیات کړی دي د تاریخ مستل د زکه چې تاریخ کې ډبره و په څومره کلونو کې دغه تجربه تاسو کړی ده
د 2005 کال نه چې موږ شروع کړی ده ټول مقدار چې دونیم زره مریضان چې جوړیږي نو تقریبا د لاس کلو خو شاته وخت ونیولو
ډاکټر صاحب کمال تنه ډیر تشکر مبارکي درته وایم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
په داسې حال کې چې روسیا په نړیواله کچه د انټرنیټ لارې لولدیزو قدرتونو سره په اصطلاح د انفارمیشن وار یا معلوماتي جنگ لمنه پراخی د روسیې د ځوانانو یو ډله چې ځان د سیټ په نوم معرفي کوي د انټرنیټ لارې پر معلوماتي غلا پټ معلومات غلا کوي او لولدی سره په معلوماتي جنگ کې په اصطلاح د کرملین د پیاده عسکر رول لوبوي په مخړې له مسکو نه د امریکا غږ د خبريال ډنل شرف راپورتا لویدیزو هوادونو سره د روسي د روان انفارمیشن وار یا د معلوماتي جنگ ساحه هر کال تقریبا 200 پراخيږي او د روسي د چارو کارپوهان په دې باور دي چې ساکل په متحده ایالاتو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دوران کې روسي هکرانو یا کمپیوټري دړمارانو خپل ځانګړي توجه د متحده ایالاتو په لوري اړولي د کرملین طرفدار کمپیوټري غلو ډله چې د سیټ په مخفف نوم باندې شهرت لري د مسکو په هغه ناحیه کې مرکزی قرارګاه واقع ده چې ډیر بډای او شتمن روسان پکې ژوند کوي دا ډله په انټرنیټ کې ډیره فعال ده او د روسي د جمهوریت ولادیمیر پوتین په مذهب او تعریف او د لویدیځو قدرتونو د غندلو په خاطر په ډیر مهارت او ځیرکۍ داسې تبلیغاتي پروژې تیاری چې د سرګې پراب په نړۍ کې خلک ګوري او ځینې انتقادي پروژې براله دي د مثال په ډول سپین ماڼۍ یو تصویري رسم کړي چې نظامی ټانکونه شاوخوا غزمی کوي د روسیې د ځوانانو د دغه ډلې د مطبوعاتو مسول ماکر ویخلیان سټیف امریکا غږ ته وویل موږ په ډیره فعال توګه له ټولنیزو رسنیو سره همکاري لرو د تبلیغاتو لپاره خپل ځانګړی تلویزیون سټیشن او د یوټیوب چینل هم لرو سیاسي تاریخي او اجتماعي ویډیوګانې تیارو چې په سلګونو او کله کله حتی په زرګونو خلکې ګوري د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسي د کمپیوټري غلو د حملو موضوع د دوړو غوندونو د کاندیدانو ترمنځ د بحثونو یو ګرمه موضوع ده دا تورونه هم لګیدلی چې د سیټ په نوم د کمپیوټر غلو دا روسي ډله د کرملین تر سرپرستۍ لاندې فعالیت کوي. امریکایي چارواکو روسیه په دې تورونه کړي چې کوشش کوي د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه په خپل ګټه راوڅرخي، مګر دا ډله په ښکاره توګه دا خبره نه مني چې ګوندې د روسي حکومت سرپرستی او یا رهنمایي کوي. په دې اړه هیڅ قسم شک نه دی موجود چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین طرفداران تر شا ولاړ دي. په ماسکو کې د سیټ د عمومي دفتر په تقریبا ټولو دیوالونو باندې د پوتین رنګه تصویرونه ځوړند شوي، او ان تر دې چې په جواهراتو او مخصوص ډول جوړ شو جامو باندې هم د هغه عکسونه رسم کړي دي. دا ډله د کریمیا د ټاپو وزمي او ختیځ یوکران داسې نقشې تیاروي چې د روسیې ونه بیلودونکي برخې ښیي. کله چې د روسي عسکرو یو ناڅاپه په کریمیا باندې رغل وکړ، نو پوتین په لومړي سر کې خپل ځان ننګار واچو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې روسي عسکر دغه مهم ټاپو وزمي د نیولو لپاره هلته تللي وو. په یوه نقشه کې متحده ایالات ښودل شوی دي چې په څه قسم د نورو ملکونو خاوره قبضه کوي. دغه ډلې د مطبوعاتو مسؤل په دې اړه یو ځل بیا وویل، موږ په دې باور یو چې دا کار زموږ د وظیفې یوه مهمه برخه ده او زموږ اصلي هدف خارجي اوریدونکو اوریدونکو دي. په سوریه او یوکران کې څه تیریږي مونږ په اړه د پوتین نظر او فکر مناقشو. یو روسي ژورنالیست لودمیلا ساوچوک وای پټه توګه د دغه ډلې سره د وخت پورې کار کاو، او ویلیدل چې په لیدو ملکونو کې به د روسي د حکومت پر سیاسي مخالفانو باندې د انټرنیټ لپاره په څه ډول حمله کولې. نوموړی وای دا ورته څرګنده شوه چې احکام او هدایت ورته راسن له کرملین نه راتلل. دا روسي ژورنالیست وای ګومان کیږي چې په زلګونو نورې داسې ډلې د کرملین په ګټه او نفع باندې انټرنیټي فعالیتونه کوي. د ریډ ویب د سټرګل بټوین رشیاز ډیجیټل ډیکټیټرز اینڈ د نیو آنلاین ریولوشنریز یا د ویب سره پاڼه د روسي د نو ډیجیټلی دیکتاتورانو او د آنلاین انقلابینو ترمنځ د مبارزې په نوم د نوې کتاب شریک لیکونکي اندری سولداتوف امریکا غږ ته وویل، موږ دا وخت دو شیان ګورو، دغه ډلې په ډېره مهارت او ځیرکۍ خپل کار سرته رسوي، او بل دا چې له دولتي او غیر دولتي اکټرانو دواړو نه ګټه پورته کوي. او په واقعیت کې د روسیې د سایبر نشنالیزم یا د کمپیوټري ملت پالنې یوه برخه ده، او دا وخت تر ټولو مهم هدف یې د امریکا د جمهوری ریاست ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن او د ډیموکرات ګوند دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
نړیوالې مرستندویا ادارې خبرداری ورکوي چې د نایجیریا شمال لویدیځه برخه دا وخت د قحطۍ سره مخامخ شوې ده. د بوکو حرام د ډلې او د حکومتي قواو جګړو هم څه باندې 2 میلیونه خلک له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. دغه ډله د خلکو وزې او پسونه غلا کوي او بدامنۍ او د سوداګرۍ او تجارتي پرمختګ مخه نیولې ده. نه پرېږدي چې خلک بیرته خپلو فارمونو کروندو ته ورستانه شي. په موقعې د آشنا تلویزیون راپور ده.
د مدګوري شاوخوا سیمه کې تاسو ګورئ چې خلک د وړیا ډوډۍ د لپاره په اوږدو کتارونو کې درېدلي، خو کله حالت له کنټروله وځي. د بوکو حرام له لاسه شاوخوا 1 میلیون بې ځایه شوي خلک دلته مدګوري ته کډه شوي دي. امریکا غږ ته اجازه نه وه چې له دې کمپونو څخه دننه فلم واخلي. اینوسا عیسا د کمپ نه بهر زموږ لیدو ته راغی. هغه ویل چې دا 15 ورځ ده چې سمه ډوډۍ یې نه ده خوړلې.
موږ له لوږې مرو. دلته پر را رسیدو مې میرمن مړه شوه. درې ورځې مخکې مې وراره مړ شو. ورور خو مې وخته وفات شوی او پلار مې هم څو موده مخکې په حق ورسید.
د خوراک نړیوال پروګرام د 2 کلونو نه کم هومره ماشومانو ته د جولای میاشتې نه را په دې خوا د وجود لپاره د تغذیې ضروري وړیا مواد ورکوي، خو بیا هم د ځینو خبره تر کلینیکونو پورې رسیږي چې په هغه کې یو هم د نړیوالې ژغورنې ادارې دغه کلینیک دی.
د دوی دواړه پښې پړسیږي ځکه وجودي پروتین له لاسه ورکوي. جلد هم چوي او سوځي ځکه لازمي پروتین پکې نه وي، او په دې حال کې د سینه او بغل ویره هم زیاته شي ځکه ډوډۍ چې خوري نو په تنفسي ټیوب کې ورننوځي.
دوه کلنه مریم علي کله چې کلینیک ته ورسېده نو په پښو نشوتلی. د سر خړ سر ویښتان یې د ویټامین د نشټوالي نښې نښانې ښیي. د کلینیک کارکوونکي وایي هر څومره چې میندې پلرونه خپل ماشومان وختي کلینیک ته ورسوي هماغومره یې د ژغورلو چانس هم زیات وي. ډاکټر جاوید علي د عاجلې څانګې ډاکټر وایي چې یوازې د اګست په میاشت کې 2 اویا ماشومان تلف شوي دي.
د افریقا په نورو برخو کې چې ما پکې کار کړی حالات خورا جدي او شدید دي چې اوس مهال یو بشري ناورین ګڼل کیږي. خو دلته دغه سونزې په چټکۍ شدت ونیو.
هغه ویل چې په بورنو کې د هر وو ماشومانو څخه یو د سوې تغذیې څخه رنځ ګالي او دغه ناورین په لری پرتو سیمو کې لا اوج ته رسیدلی.
د بورنو د ښار یوازې 30% سیمه د لاسرسي وړ ده، یعنی نیمایي بلې برخې ته یې د نه رسیدو له امله په بشپړ توګه د دې ستونزې د شدت پته هم نشي لګول کېدی.
د نایجیریا د ژغورنې عاجله اداره د خلکو د اړتیاو د پوره کولو زیار باسي او په اعلامیه کې ویلي چې دا ستونزه تر کنټرول لاندې ده، خو د انصاف شان کسان اوس هم هر ورځ د ډوډۍ او خوراکي موادو د موندلو په لټه او هڅه کې دي. خسته صدت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې د تلفات نه علاوه د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې دولت، عامه تاسیساتو او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان معاون شاه حسین مرتضوي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په جګړو کې تر 300 ډیر ښوونځي ویجاړ شوي دي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په لسګونو پروګرامونه چې تر 2 میلیارد ډالر پیسې ورباندې لګول شوي دي ناکامه دي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د حکومت د خاص مفتش شاه سیګار دفتر دا خبر په ریپورت کې کړی ده چې پرون خپور شوی دی. ریپورتر ډیره د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې د پروژو په اړه دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې داعش چې د پچیراګام د ولسوالۍ د بر پچیر سیمه نیولې ده د توربوړ استراتیژیکي سیمې ته نږدې سیمې دي. حاجي ظاهر قدیر پرون د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې که چیرې د داعش وسلوال د توربوړ سیمې ته ننوځي نو بیا ایستل به یې ګران کار وي. خو د پچیراګام ولسوال میرباز خان امریکا غږ ته ویلي دي چې په بر پچیر امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی او دوه کلي له داعش څخه نیولي دي. په عراق کې حکومتي ځواکونه د موصل په جنوب کې د شورا ښارګوټي ته ننوتې دي. شیعه ملیشې چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي د موصل په غرب کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش خلاف نوې جبهه پرانیستې ده. عراقي قواوی پرون د موصل په جنوب کې وروسته له دې نه د شورا ښارګوټي ته ننوتله چې امریکایي ځواکونو د داعش په مورچلو باندې هوایی او د درندو وسلو ډزې وکړې. پوځي قمندانان ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د داعش زیاتره وسلوال چې ملکیان سفر کړی وو د موصل په لوري په شاتک کړی، خو د امریکا هوایی بریدونه د ملکیانو د سفر په توګه د داعش پلان ورګډ وټ کړ او یو شمېر ملکیان په دې قادر رسوله چې د سیمې نه وتښتي. عراقي ځواکونه او کوردي وسلوال د موصل په لوري د جنوب، ختیځ او شمال نه خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده. عراقي ملیشیا بیا د موصل په مغرب کې بله جبهه پرانیستې ده او د تل افر په ښارګوټي برید کړی دی. شیعه ملیشیا هڅه کوي چې د سوریې سره د موصل لارې بندې کړي. د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د هغې د میلیونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلولو اعلان د امریکا په سیاست کې سابقه نه لري او د هغې له قوله ډېرې ستونزې به پیدا کړي. کلینټن دا خبره په یوه انتخاباتي غونډه کې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې کړې ده.
د دې خبرونې په پای کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب په کابل کې د تودوخې لوړه درجه نن 3 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه اټکل شوې ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 10 درجه ده. په لشکرګاه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 9 درجه ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11 درجه ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه ده. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 9 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه ده. په خوست کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 12 درجه ده. په کرنه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 ده. په مېمنه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 11 ده. او په تیرنکوټ کې نن د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14 درجه ده. ډیرو محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پورته خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خبرونه په څو شیبو کې شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو.